Porsche.
تنده څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځینو ځوانانو ویښتان تویږي او څنګه یې مخه نیولی شي.
څومره چې په اعصابو باندې فشار زیات وي طبعا چې ویښتان متزرزره کیږي.
کله چې ویښتان ضعیفه کیږي ډاکټر ته لاړ شي خپل تداوي ته ادامه ورکړي.
د خبرونې په دویمه برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره چې څه موده مخکې د بالیوډ یا هند سینما کې د تور باس په نوم فلم خپور شو مرکه لرو.
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې وه هغه زموږ د همسایه مملکتو جبې پکې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ ډېر زیات مې پې کار کړ هغه مې تنا پلو کړل.
ډیر داسې ځوانان شته چې ویښته یې کمزوري او تویږي. ځینې کاددي حالت په وړاندې بې تفاوته وي خو ځینې بیا ورته ځورېږي او دا د ځان لپاره ښه نه بولي چې ویښتانې توی شي. مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو ویښتان توی شي. د کابل اوسیدونکی رفیع الله وایي ذهني نارامي او ککړه هوا سبب شوې چې د ده په څیر د ډیرو ځوانانو ویښتان کمزوري او توی شي.
دغه زمونږ په هیواد کې حالات ډیر خراب دي. دغه په معاشره کې چاپیریال کې مونږ ګورو ډیر ورسره خپه کیږو ډیر ورسره غمجن کیږو. څومره چې په اعصابو باندې فشار زیات وي په وجود باندې فشار زیات وي نو دغه سره طبعا چې ویښتان متزرزره کیږي او دا مشکلات راځي بوشوي. نو په کار دی چې ډیر ټینشن ډیر خفګانونه ونکو. بل زمونږ چاپیریال چې د سده چې د خاور سره د ګرد او غبار سره بوښ هغه سي حفاظت مونږ تاسو نشو کولای نه کو په کار د چې مونږ د شواروس کې باید مونږ وومینزو پاک سوترا غوړي کو نو اختان به مضبوط راځي چې کله دا نه مونږ مینزو زرزر نه مثال غوړو نو اختان کمزوري کیږي.
زدکون کې ملي هواي وختان کمزوري او تويږي. نو موري ایلات د هر ډول شامپوګانو کارول خي
زما په نظر یو واجب دی چې موږ په دوامدار توګه یو شامپو نه استفاده وکړو او تل هغه شامپو نه استفاده وکړو چې ډیر قوي وي او زموږ ویښتان ضعیف وي. نو دا ما په نظر یو دلیل به دا وي چې زموږ ویښتان ډیر دي او موږ د ستونزو سره مخ کیږو. په کور کې داسې ده چې له یو شامپو نه څوک استفاده نه کوي هر ځل چې شامپو کور ته راوړي او نوی شامپو یا موږ هم د لپاره کوم تصمیم نه دی نیولی ده چې له یو شامپو نه استفاده وکړم. خو ان شاء الله غواړم په دې اړه لږ څه مطالعه وکړم او پوه شم او ځانته یو شامپو انتخاب کړم چې ویښتان لپاره مې ګټه ولري او ضعیف نه کړي او توی نه شي.
د پوستکي د ناروغي متخصص ډاکټر صبر صابر وایي مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د سر ویښتان کمزوري او توی شي.
هغه امراض چې د ویښتان ضعیف کېدو سبب ګرځي ډېر زیات دي، یعنی غیر معمولي امراض او معمولي امراض دي. په معمولي امراضو کې په خځو کې معمولا هغه امراض چې ډېر معمول دي تغییر د هورمون دي، کمخونی دي، تغذیه ده، استرس ده یا رواني فشارونه دي، دا ټول لاملونه دي. او په نارینه کې ډېر مهم او ډېر معمول عام مرض چې د هغه اندروجنیتیک یا ارثي هورموني ده، هغه مرض ده چې فرد د خپل پلرونه په ارث وړي وي او د دوی د ویښتانو بیغ د هورمونونو په مقابل کې حساس وي. کله دوی بلوغته ورسېږي نو د ویښتان عمر کمیږي، په دې خاطر ورو ورو دا ویښتان ضعیف کیږي او تویږي تر څو چې گنجی شي. او بل پاتې شو د شامپوګانو خبره. شامپوګان او ټول د ویښتانو د زیبایی د مواد چې د لکه شامپو د تونی مواد لکه بلیچ لکه رنګ او د ویښتانو جلا تافت هر شی چې د ویښتانو په ساقه باندې تشکیل نه پرشه باندې موږ په ویښتانو کې دوه بخش لرو. یو د ریشه ده چې د پوستکي دننه ده هغه د رشت وړ ده او بل چې د ساقه د پوستکي نشوي د ساقه د رشت نه کوي دا هیڅ وخت رشت نه کوي او انرژي ته ضرورت نه لري. نو شامپو د نور مواد لکه کنډیشنر او د ویښتانو تیل ټول د ویښتانو په ساقه باندې په ښکلا باندې په شکل په رنګ باندې تشکیل نه پرشت باندې.
د دې لپاره چې ویښتان مو کمزوري او توی نه شي پالنه یې پکار ده. خو دا پالنه څنګه کیدلی شي؟ ډاکټر صابر مو همدا پوښتنه ځوابوي.
هغه وخت چې ځوانان ویښتان مخ په ضعیفېدو زید باید خپل تداوی شروع وکړي، د باډي بلډنګ پروټین ډډه وکړي، د خوړلو نه په هغه خاطر هغوی باید باډي بلډنګ پروټین ونه خوري، او کله چې ویښتان ضعیف کېږي ډاکټر ته لاړ شي خپل تداوی ته ادامه ورکړي. او پاتې شو په ښځو کې، ښځینه باید همیشه خپل ویښتان ته متوجه وي، ځکه چې کله چې ښځه ویښتان ضعیف کېږي یا تغییر د هورمون ده په بدن کې، یا کمخونی ده، یا تغذیه خراب ده، یا کومبل مرض چې باید ډاکټر ته لاړ شي، هغه اساس پیدا کی، اساس د مرض چې پیدا شي هغه خپل اساس چې تدوی شي به خپل ویښته بیرته غټیږي. تعادل د غذایي د هر شی نه د پوست صحت لپاره، یعنی تعادل د غذایي په دې معنی ده چې یو فرد باید د هر غذا نه چې ضرورت وي استفاده وکړي، لکه د پروتین نه، طبیعي پروتین نه، لکه ویټامینونه، لکه قند، لکه هر شی چې ضرورت وي په طبیعت کې هغه نه باید په متعادل صورت سره استفاده وسي. که موږ غواړو چې ښه ویښتان ولري، باید ښه شکل ویښتان ولري، ښه رنګ ولري، ښه جلایش ولري، باید ښه شامپو انتخاب کړو، د ویښتان مطابق ښه کنډیشنر او ښه سیروم د ویښتان انتخاب کړو. زیات باید موی خشکان استفاده ونه کړو، ځکه چې هغه ویښتان سوځي، زیات کلک کلک برس ونه وهو که ویښتان موږ دوي، ځکه چې هغه موی خوره پیدا کوي او نور دا تونی او دا شیان رنګ زرزر ونیسي، تر څو چې امکان لري د دوه رنګونو په منځ کې زیاته فاصله مراد شي. ځکه که زرزر رنګ وسي نو د ویښتان هغه خارجي طبقه له منځه ځي او ویښتان جړ کیږي، ویښتان رنګ خرابېږي او ویښتان برخک پیدا کوي. په هغه افراد چې ویښتان ضعیف کېږي په هماغه وخت کې تداوي وکړي، ځکه چې وروسته بیا یوازنۍ لاره چې پاتې کېږي هغه د ویښتان کښت یا د ویښتانو کرل دي، چې یو مغلقه پروسه ده، قیمته پروسه ده، او نتیجه هغه شی چې موږ غواړو هغه شی نشته.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
ترنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره مرکه لرو. همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې هم په همدې ښار کې کړې، ورسته کاناډا ته لاړ او نورې زده کړې هلته د بازار موندنې او سینما په برخه کې وکړې. د ښاغلي شمس خان لومړنی فلم نقاپو شو چې په افغانستان کې جوړ شوی، هم دا ډول په بالیوډ سینما کې هم کار کړی، او د تور باز فلم یې د یادولو دی چې څه وخت مخکې خپور شو. نورې کیسې مو له ښاغلي همایون شمس خان سره په مرکه کې کړي. خغلی شمس خان، ستاسې یو فلم راغی د تور باز په نوم، دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که؟
سلامونه. دینه مخکې زما د نقاپوش فلم و چې ما په افغانستان کې جوړ کړو، به د نقاپوش فلم نه بعد زه لاړم هند ته چې موږ تور باز فلم باندې کار وکړو. په تور باز فلم کې زه کریټیو اسسټنټ ډایرکټر یم، پکې یو رول مې پکې لوبولی دی. نو فلم چون چې دا د کورونا مسایل و، سینماګانې بندې وې، سینماګانو کې ریلیز نه شو، نو دا د یو ډیجیټل پلیټ فارم چې ته نتفلیکس وي هغه کې ریلیز شو، چې هغه کې دغه هغه نشته دی لکه باکس آفیس نشته دی چې سونه پیسې وکړي سونه پیسې ونه کړي، نو نتفلیکس بسته دا فلم واغستو.
فلم د افغانستان په اړه دی خو جوړ په افغانستان کې نه دی، په دغه لحاظ یعنی څومره د افغانستان واقعي وضعیت او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه پکې تصویر شوی؟
فلم موږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کړو، چون چې د امنیتي مسایل نو موږ ونه شو کوی چې دا مکمل ټیم روړو یا سنجیدت روړو افغانستان ته دا هلته شوټ شي، ولې چې موږ ته وزارت خارجه او نور زموږ دولتي ارګانو د دې د سیکیورټي ضمانت ونه کړو، موږ مجبور شو چې دا فلم موږ لاړو کرګستان کې چې بس افغانستان موږ هلته جوړ کړو، هلته موږ دا فلم د افغانستان باندې موږ جوړ کړو، هلته موږ شوټ کړو. چون چې فلم په خپله په افغانستان کې شوټ نه شو، نو اتمن په هغې کې هغه کمی و کاستی په کې شته دی، ولې چې هغه انګلیسي کې هغه وایي چې ریل ریل دی او فیک فیک دی، ولې چې موږ مکمل افغانستان هلته جوړ شو، نو زیاتره په کې هغه کمی و کاستی لري چې په فلم کې شته دی. نو زه زیاتره دوستان ته دا وایم، امنیت نه وجنه موږ نه شو کوی چې دلته شوټ کړو، خو د فلم قصې ته که نفر پام وکړي، قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوښ کړی قصې باندې چې د دې خپله دا قصه سونه چرخیږي، سونه مفید موږ دپاره.
د افغانستان په اړه چې کله کیسه لیکل کېږي نو دا چا لیکلی؟ افغانان هم پکې وو که نه هندیانو لیکلی دا کیسه؟
نه، د فلم باندې گریش ملک د دې فلم ډایرکټر او رایټر دی چې تقریبا 15 کاله په دې موضوع د فلم باندې ریسرچ کړی و، نو ورسره ایز اے مشاور سره زه موم، ما پکې زیاتره کار پکې ایز اے کریټیو وکړو، کریټیو بخش کې ورسره زه ډېر وم، خو مین په سکرپ کې زیاتره موضوعګانې چې د پښتو بعض شیونه پکې موږ واچول او د پکې دری موږ پکې واچول هغه کې زه انوالو، نو دینه مشخصا خپله دا گریش ملک چې و هندیان دی خپل د فلم قصه لیکلی و.
کله چې ته خپل د فلم کیسه وکتل، انستان لپاره څه ډول یو کیسه ښکاره شوه؟ کیسه داسې وه چې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کاوه، کنه تاسې وغوښتل چې ځینې تغییرات باید راشي پکې؟
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې، زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې وه، هغه زموږ د همسایه مملکتو ژبې پکې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ، ډېر زیات مې پې کار وکړ، هغه مې تنا پلو کړل، او زیات مشکلات پکې وو چې هغه موږ پکې ډېر کار پکې موږ وکړو. دا د تورباس فلم قسم اوسنی حالت نه دا دی، کله چې نوي نوي د کرزي صاحب حکومتونو د هغې دوران قصه ده، نو هغې نه بعد چې موږ ډېر زیات فلټر وکړو، بیا هغې نه بعد موږ فلم لاړو شوټ ته.
لطور باز و راخوا نور فلمونه هم شته چې تاسو کار پکې کړی وي؟
زما دوم فلم دی پونوم دی محروم، چې زه پکې سیکنډ لیډ کې یم، هغې کې صرف ما کار کړی، زه ایکټر مې کار کړی. درېمنی فلم دی زما نوم شدت نومیږي، چې موږ په سکاټلینډ او لندن او پیرس کې دغه ځایو کې موږ شوټ کړی، نو هغې کې زما رول کم دی، نو هغه هم داسې یو ماجرون قصه ده چې د هند او پاکستان افغانستان دغه خلک غواړي چې لندن ته قاچاقي لاړ شي، نو دغسې یو قصه ده، هغې کې مې کار کړی. دینه بعد تورباز دو نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسایل وجه نه په پینډینګ کې دي چې سینماګانې خلاص شي، دام ریلیز شي. نو دا هندی فلمونه دي سره سره زما یو سیریال روان دی پونوم دی مامورت سری پونوم باندې، چې کووډ مشن نومیږي. د دې درې قسمه ته موږ آنلاین نشر کړي دي، چې دینه بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاغې ته موږ ورکړی دی، او هغې نه بعد موږ لګیا شوټ کوو چې د دې دا شپږ قسمه ته جوړ شي، هغې نه بعد دا په تلویزیون کې به د خره نشري.
که اوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړیږي یا بیخي کم جوړیږي دغسې سیریالونه، اکثره د فلم جوړونکي د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړوي دوی وایي چې ملاتړ یې نشته، یعنی څوک نشته دي چې دوی ته لاس ورکړي، د دوی مرسته وکړي، او دوی په یوازې ځان نشي کولی فلم جوړ کړي. نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سیریال جوړوئ، څنګه فلم جوړوئ، او څنګه هنري کارونه کوئ؟
امان جان، څنګه چې تاسو وویلې مشکلات ډېر زیات دي زموږ په ملک کې، خاص کرکې په سینما کې، نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو، او د هغې یوازنی مشکل چې کوم یو دی هغه امنیت دی. اوس د تورباز تاسو مخکې چې مانه سوال وکړو، تورباز وګوره 40 کروڑ فلم وو، دا که خپله په افغانستان ته راغلی، افغانستان کې شروع شوی وی، سونه خلک په کار شوی، سونه زموږ د سینما ته به سونه فائده رسېدلی وی. همداسې زه زیات پروډکشنونه پیژنم چې غواړي په افغانستان کې کار وکړي. چون ما په دې رشته کې تحصیلات وکړل، په دې رشته کې مې ډېر زیات زحمت وکړ، هغو د رشته کې مې ډېر زیات هغه په کریټیو بخش کې زننه وتلم چې څنګه موږ کوی شو وطن خلکو ته یو د کوالټي یو شی جوړ کړم، چې نه تنها په افغانستان کې بلکې چې خارج کې خارجیان دي. لکه څنګه زما قاپوش فلم چې په کاناډا کې ریلیز شو، خارجیان راغلو کتل، هغه زما کلچر هم چې ګوري افتخار وکړي، دا ما لپاره ډېر غټه خبره ده.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګ د خبرونه په هم دی ځای پات رسیږي. در بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
د کب نه هم د سرتیری ورس ده، هغه څوک چې د سولې د خبرو له پایل سره لا د جګړې سنگر ورپاتې او د مرژوبلې شمیرې لا هم صفر ته نه دی راښکته شوی. څه کال دا ورځ داسې مهال راځي چې تر بل هر زمان په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو شمیر راکم شوی او ټول نظامي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. خو د سرتیرو غوښتنې هم شته، دوی خپل حق غواړي، اصلاحات او ورته پام اړین ګڼي، وایي له مرګ وروسته یې باید کورنۍ له پامه ونه غورځول شي. نن حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د همدې وزارت له لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب سره خبرې کوو. وزیر صاحب، خوښ راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته.
په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ تر کومه کچې ده؟
اصلاحات خو یو دوامداره پروسه ده او ډېر تغییرات رامنځته شوي دي. اول دا ده چې د دفاع په وزارت کې خیالي اردو سرتیری وجود نه لري، ټول د سیستم د لارې یو سیستم ده، موږ ته اپ سیستم یو په هغې کې داخل شوي دي، او هر سرباز ته، هغه څوک چې منسوب د وزارت دفاع دی، هغې ته معاشونه هر میاشت د هغې اکاونټ ته او حساب ته، یعنې بانکي حساب ته، په مستقیمه توګه داخلیږي. دویمه مسله دا ده چې کله څوک د دفاع وزارت ته راځي، پخوا ډېره یوه اوږده پروسه وه چې هغه اوس لنډه شوې ده، او کوشش کوو چې دغه پروسه نور هم ښه شي، چې هغه د قرارداد سیستم دی یا د دې هغه بیکګراوند چک شو ته وایي پیکا سیستم دی، دا ټول زر زر عملي شي. بل مهمه مسله د شهیدانو کورنۍ ته رسیدګي ده. پخوا کلونو کې نه دوه اتیا درې اتیا کلونو کې یو څه فساد په دې سیستم کې یو څه موجود و، هغه اوس اصلاح شوی ده. د سیستم د لارې ټولو ته هغه اکرامي او هغه امتیاز چې کوم یو دی هغه ورته ورکړل کېږي. په دې لنډو وختو کې موږ یو بل حکم د جلال پاپ جمهور رئیس نوازست، او هغه یوازې وزارت دفاع لپاره نه و، پیشنهاد موږ کړی و خو ټول امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره دی چې 1,00,000 افغانۍ به اضافه نورې شهیدانو کورنۍ ته ورکړل کېږي او 50,000 چې څوک زخمیانې دي. د دې تر څنګ موږ هغه چاته چې په ولایتونو کې ولایتونو کې چې نمرې توزیع کیږي نو اولویت باید د امنیتي او دفاعي قوتو شهیدانو ته ورکړل شي.
وزیر صاحب اوس هم د افغانستان په سنگرونو کې داسې سرتیری شته چې هغه قروانه یې په اصطلاح ورته ونه رسیږي، یا هم د مهماتو د کمبود له کبله دښمن ته تسلیم شي، او یا هم په بیلابیلو مسایلو کې په یو نه یو ډول باندې داسې یو څه شي چې بالاخره د دفاع وزارت کمزوري وبل شي.
د څه د چې مونږ خو د جنگ په حالت کې وو، مونږ تقریبا په ټول دغه پوستې او بیسونه چې حساب کې 8,000 پوستې او بیسونه کېږي او ټولو ته اکمالات رسیږي، اشیا به ته رسیږي. کله چې په کوم ځای کې جنگ واقع شي، هلته یو مشکل رامنځته شي، نو هغه یو پیښه وي، نو یوه پیښه د ټولو نمایندګي نه کېږي. یعنی اوس دغه صلاحیتونه چې کوم یو دي مونږ په قراردادونو کې دا غیر متمرکز کړی دی، یعنی ټول وضو قمندانانو دیو تم صلاحیتونه ورکړي دي چې حتی په بعضې ځایونو کې یا شد بدل باید ورکړي شي ورسره چې کوم دی امکان لري. نو دا یعنی عامه نه ده، او پیښه کله د جنگ په وخت کې یو زیادیم کې دا پیښه رامنځته کیږي، اما دا خبره چې د احتمالاتو لحاظه او یعنی د مرمیو د نظامي تجهیزاتو لحاظه موږ ته مشکل نه ده.
یو مهمه مسله په داس حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، تیر یو کال کې هیڅ یو بهرنی فاسکر په افغانستان کې ونه وژل شو، ولې د افغان ځواکونو قرباني لا هم روانه ده؟ یعنی د جګړې ټول مسولیت د دوی پر غاړه دی، عواملا د جګړو په لیکو کې دوی قرباني ورکوي، ولې د افغانستان حکومت ونه توانید لکه د بهرنیو عسکرو په څیر باندې د افغان ځواکونو د مرشوب لکه چې صفر تر اخته کې؟
صفر ته ورخه کېدل په جنگ حالت کې به ډیره مشکله خبره وي، او د بهرنیو عسکرو د کچا ځکه صفر ته راځي راټیټه شله چې نه جنگيږي، چې نه جنگيږي خلارې په خپل بیس کې ناست، نو دا خو جدا مسله ده. مونږ نهایت کوشش کوو چې خپل جنگونو تاریخي او تکتیکونه درکو. تاسو ولیدل چې 1,30,000 عسکر د بهرني قواوو د امریکا او ناتو د افغانستان نه ووتل، او د دې ټول جنگ د افغانانو په اوږه باندې نه پېښله بار شو. خو بیا هم دا زموږ هیواد دی، زموږ وطن دی، مجبور چې د خپل منافعونه، د خپل ګټونه، د خپل خلکونه، د خپل حاکمیت نه دفاع وکړو. ولو که خارجیان وي او که نه وي، دا زموږ دنده ده چې زموږ په خاوره باندې هر څوک تجاوز کوي، تخریب کوي او زموږ د خلکو ژوند خرابوي مقابل کې ودرېږو سره، او دا قرباني غواړي. یوازې امنیتي او دفاعي قوتونه نه دي، بلکې تاسو ګورئ په ښارونو کې انفجار او انتحار او هدفي وژنې زموږ ولسونه هم قرباني ورکوي. دویمه خبره دا ده چې دغه امنیتي او دفاعي قوتونه دا یوازې جدا د بل ځای نه دي راغلي، دا هم د دې وطن بچیان دي، دوی کورنۍ لري، دوی د د دې ټولنې جز ده، او دا ټول په خپله خوښه راغلي دي. یعنی دلته امنیتي او دفاعي لیکو ته نو زه فکر کوم چې زه په دې باندې ویاړم، او دې خپل هغه زحمت موږ باید وکاږو چې خارجي قواوې وي او که نه وي. خو موږ هغه اصلاحات د ټریننګ چې اوس موږ که تاسې وګورئ څو کاله مخکې زموږ اردو په کوم حالت کې وه، اوس په کوم حالت کې ده، هم د تجهیزاتو په لحاظ، هم د ټریننګ په لحاظ باندې. تاسې به دغه نوی راپور د وینما لیدلی وي چې خپور کړی دی، زموږ په خاص وخت تعداد کې د ملکي تلفاتو یعنې کچه بېخي راټیټه شوې ده، یعنې تقریبا صفر ته رسېدلې ده. دا د ټریننګونو او د نوي تکتیکونو او د دې د اصلاح او د عملي کولو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي. نو طبعا موږ کوشش کوو چې څومره اصلاحات رامنځته شي، څومره مرجوبله هم د امنیتي او دفاعي قوتونو کمه شي، هم د ملکي وګړو کمه شي، او امنیت هم تعمین شي، دا زموږ ارزو ده. اما که دا یو چې صفر ته شي نو دا به د جنگ په حالت کې ډیره مشکل وي.
ښاغلی وزیر، په داس حال کې چې طالبانو د امریکا سره د توافق پر بنسټ د افغانستان له زندانونو خپل 15,000 زندانیان آزاد کړل، ولې د افغانستان په زندانونو کې په زیات شمیر افغان نظامیان هم شته چې بندیان دي، دا وی غوښتنه هم داره چې آزاد شي. د کب نه هم د سرتیری ورځ ده، څه مو کړل دغه زندانیانو د آزادۍ په اړه؟
دې ته توجه شته ده، او دا د عدلي او قضایي ادارو پورې اړه لري. په خپله یعنی اردو په خپله دا دفاع نه شي کولای چې یو چا ته برات ورکړي او یا هغه د زندان نه خوشې کړي. خو زمونږ هیله دا ده چې، او شخصا زه په دې عقیده نیم، هغه افراد چې د هغو د جرم سطحه ټیټه ده که هغو معاف شي او خوشې شي، دا به بهتر کار وي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، د کب په نهمه باندې سرتیري ته څه ډاډ ورکوئ؟
د دې ډاډ دا ده چې دوه درې خبرې دي. اول لاره چې د افغانستان دولت یعنی ټول مشرتابه، زمونږ حکومت جلال محمود رئیس صاحب، د حکومت غړي، پارلمان غړي، او زمونږ ټول هغه دولتي دستګاه د امنیتي او دفاعي قوتونو په ملاتړ کې ده. د افغانستان ولس ملاتړ کوي، نو چې د ولس ملاتړ د یو پوځ سره وي، هغه پوځ په خپله مطمئن وي او کامیابیږي، او څه امکانات چې زمونږ د دولت په چوکاټ کې دي هغه اولویت امنیتي او دفاعي قوتونو ته ورکړ کیږي، او په امنیتي او دفاعي قوتونو باندې هیڅ معامله په هیڅ شکل باندې صورت نه نیسي. هر نظام چې وي دې ته ضرورت دی، موږ باید امنیتي او دفاعي قوتونه ولرو. او اخیر خبردار چې هر ملک دا حق لري چې دنیا سره مختلف ممالک سره نظامی، سیاسي، اقتصادي روابط ولري. نو هغه روابط چې موږ ناتو سره، د امریکا سره لرو، هغه دا ژمنه کړې ده چې 2030 کال پورې به خپل حمایت ته دوام ورکوي، او په آینده کې هم دا حمایت به موجود وي. او بل اخر زموږ ارزو دا ده چې موږ په خپل خپل ودرېږو، چې دا محتاج نه اوسو، او خپل امنیتي او دفاعي قوتونه په خپل تقویه کړو، او په خپل پروتولو مسایلو کې تصمیم ونیسو. او وسم د افتخار ځای دار چې تقریبا زمونږ درې نوي ونوي سلنه زمونږ عملیات چې کوم یو دي، هغه په خپل افغانان په خپل پلان کوي او عملي کوي، او دا په خپل یو لوی ظرفیت دی.
افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د دې وزارت لومړی مرسیال شاه محمود میاخیل، تاسو ډیره مننه.
تاسو نه مننه.